د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو، د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن سوي دي. پنجشیر کې د طالبانو یوه چارواکي عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره کورونیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي چې د وسلوال کسان په ناحق نیول سوي او باید ژر تر ژره خوشي سي. خراسانی په یوه صوتي پیغام کې ویلي چې تسلیم سوی نه دی او نه یې تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي.
د دوی په جرم چې د دوی په سر کې پکول دي، یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی ته انکرې دي، نیولې دي او ناحقه وایي چې دوی موټر تیز چلولی دی او داسې ناحقه بی اساسه خبرې کوي.
خراسانی هلمندی طالبان په دې قضیه کې تورن بللی. طالبان رسما په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بې چلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لیږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبریالانو ته وویل له واشنګټن سره معلومات شته چې شي ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د پشکال اورښتونو په نتیجه کې 1,40 تنه مړه سوي دي. د ادارې دغه راز ویلي چې د اورښتونو له کبله تر 100 ډیر کورونه هم زیانمن سوي او تر 3 ډیر نور یو مخ نړېدلی دي. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې د پلیو ځواکونو د تازه عملیاتو په وړاندې په چمتووالي بوخت دی. دا چمتووالی څو ورځې وروسته له هغې نیول کېږي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې لخوا د توغندیو په پراخه حملو کې په لسګونو ملکیانو وژل سول. روسي ځواکونو د دونیتسک ولایت او د دونباس د ټولو سیمو د نیولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون ویلي چې روسي ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې 24 هوایي حملې کړي. د ده په وینا په چاسیپیر ښارګوټي کې پر یوه 15-منزله ودانۍ د حملې د مړو شمیر 33 ته زیات سوی دی.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ازادي رادیو ته خراغ لاست په دغه 15 دقیقه ګردیم سکي مو بیا هم ز سفي ولستان ځای کوربایم. میر احمد صافی ټکنیکی چاري مختوري په دې باندې خبري کوي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګول ورسته ل شاوخوا درنیم لکو افغان پوځیانو څخه ګڼ شمیر لدندو ایست شول او ماشونه نه ورکول کیږي. دوی اوس له بیلابیلو ستونزو کړیږي، له هغې ډلې اقتصادي او امنیتي ستونزې. د تیر نظام د هغو سرتیرو چې وژل شوي یا معلول شوي کورنۍ له بد اقتصادي ناورین سره مخې وي. آیا د طالبانو حکومت ټولو جګړه ځپلو ته په یوه سترګه ګوري او یو شان مرستې ورته رسوي که څنګه؟ له دوی سره څه ډول چلند کیږي؟ هغه راپورونه څنګه دي چې وایي طالبان د پخواني نظام ګڼ کارکوونکي په تیره بیا امنیتي ځواکونه ځورولي یا یې تریتم کړي دي؟ په دې ارتباط باندې له خپلو دوو محترم میلمنو سره خبرې کوو. اجمل عمر شینواره د امنیتي او دفاعي په پخواني نظام کې د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند او د بشري او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد ابو احرار رامسپور. ښاغلی جنرال شینواره، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. پایل بل تاسو وکړو، د تاسو راپورونه څه وایي چې د حکومت هغه درنیم لکه شاوخوا پوځیان چې ول له هغې ډلې څومره کسان کورونه ته ستانه شوي دي او اوس ماشونه نه لري او بیکاره دي؟
سلام ستانکزه صاحب، په تاسو ستاسو په قدرمنو کارکوونکو او ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته اجازه راکړي چې مخکې د جې باس پیل کړو چې د افغانستان د وسلوال پوز ټولو منسوبینو بیا په ځانګړي ډول د وسلوال پوز د شهیدانو او ټپیانو کورنۍ ته د لوی اختر مبارکي او د افغانستان ولس ته لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. په خیر وسې مننه لرم چې دا باس هم ترتیب کړی دی او مهمه باس دی. متاسفانه پس لدینه چې د طالبان په افغانستان باندې حاکمیت پیدا کړ، امدا سه چې تاسو په خپل په سریزه کې ویل د افغانستان د وسلوال پوز حتی ټول منسوبین د یو ګواخ او یو لوړ تهدید سره مخامخ شو، او په عین ډول باندې یو تعداد چې ارقام چې موږ سره ثبت شوي او بعضې نورو نړیوالو او په کور دننه کم بنسټونو چې د بشري حقونو هغو سره هم په دې اکله باندې مستند اسناد شته دي چې په ډېر فجیع ډول باندې یو تعداد وسلوال پوځ منصوبین شکنجه شو، یو تعداد شهیدان شو، او دا لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري. او په عین ډول باندې د وسلوال پوځ کوم سرتیرو په افسران او کوم بریدملان چې شهیدان شو یا ټپیان شو، هغه هم د دې ګواخه جلا یا پرته پاتې نشو، به برخې پاتې نشو. متاسفانه چې هغه ته هم تهدید او هم شکنجه او هم توهین متوجه و، او په دې اکله باندې نو ټولو ته جوته ده نړیوالو ته او ټولو هیوادوالو ته چې د وسلوال پوځ کوم منصوبین چې او دا غوټول کم امتیازات چې دا غوټول قطع کړی دی ور باندې، او په ډیر یو بد اقتصادي ناورین کې، او دا غي پرته چې د اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دي، نو متاسفانه چې په ډیر سیستماتیک او دوامدار توګه باندې دوی شکنجه کیږي، زندانی کیږي او حتی شهیدان کیږي.
د طالبانو د حکومت دریز به بیا ورسته خپور کو، د دوی د حکومت ویاند زبی الله مجاهد بیا وایي چې د الله تزموک په راپورونو کې د دوی سره خبرې شوې، دوی د پخوانی پاوز د غړو زورونه یا وژنه په تیر بیا چې د ملګرو ملتو راپورونه خبر شوې او هغه په کلک رد کړي وو، ویلي وو چې د دوی په خبره باندې ټول پخوانیو پوځیان او چارواکو ته عفو شوې ده او څوک پرې کار نه لري. مګر بیا هم د ګڼو پورونو په اساس باندې چې پخوانی افغان پوځیان زورول شوي او تریتم شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد غږ به وروسته تاسو ته خبر کړو. خو اوس په خپل دویم میلمه ته ورشو، ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور کور موادان چې ټلیفون مو واخیسته او د اختر په دې ورځ کې را سره خبرې کوي. زموږ بحث هم په همدې راڅرخیږي چې د پخوانی پوځ غړي له دندو شړل شوي دي او معاشونه پرې قطع شوي دي، ډېر لوی شمېر، شاوخوا 3.5 لکه چې ګڼه برخه اوس په کورونو ناسته ده. د بشري حقوقو له لحاظه د دغه لوش مر کسانو بې دندې کول او بیا معاشونه پرې قطع کول دا په څه معنا بولی تاسو؟
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنه میلمه ته. د حقوقي لحاظه خو باید دا عرض وکړو چې د افغانستان اردو خو د بین المللي او نړیوالو هیوادونو لخوا تمویل وشو، جوړ وشو او حمایت جاری وو. نو دا خو یو داسې یو بنسټ و چې د یو ملي بنسټ و، مختلف قومونه پکې ګډون درلود او یو اردو و. او کوم حق چې د اردو غړي درلود دا یو اقتصابي حق و چې د دوی د استعدادونو، د دوی د تحصیل، د کچې سره سم، د دوی د فعالیتونو سره سم، د وخت د نظام د موازینو او قوانینو پر بنسټ دوی ترلاسه کړی وو، که هغه ترفی وو، که هغه تقاعد وو، که هغه مثلا نور امتیازات وو. نو کله چې سیاسي رژیمونه راځي یا نور دغه تحولات راځي لکه چې افغانستان کې تیر کال رامنځته شو، نو دغه تحولات او سیاسي تغییر او تحول باید دوی په امتیازاتو باندې چې موږ د حقوقي لحاظ نه ورته اقتصادي حقونه ورته وایو په دغه باندې باید تاثیر ونه واچوي. په دې معنی چې دوی باید د خپل امتیازاتو او د خپل حقوقو څخه برخمن واوسي. متاسفانه لکه څنګه چې د مونږه درنه میلمه هم عرض وکړ، نو نن سبا د دوی امتیازات نه ورکول کیږي، د دوی کورنۍ د فقر او غربت سره لاس او ګریوان دي، او همدارنګه د اردو او د مسلح قوتونو، د مخکنی قوتونو چې کوم کسان شهیدان شوي وو یا مثلا دوی ته کوم معلولیت راپېښ شوي وو د جنګونو په نتیجه کې، د دوی کورنۍ هم همدارنګه په ډېر ستونزو سره دوی نن سبا ژوند کوي. او دا حدودي مسلم حق دی چې بعد د قوانینو پر بنسټ دوی سره بعد هغه کوم کومکونه او امتیازات چې دوی مخکې مستحق وو هغه به جاری وساتل شي. او دا تحولات او تغییر چې په سیاسي کچه او نظامی کچه رامنځته شوی دی په افغانستان کې، دا بعد د دوی ژوند ته تاثیر ونه واچي. خو متاسفانه دا لای جریان لري او دا واقعا د خواشینی او نگرانی وړ مسأله دی.
مونږ دی نظامی کسانو چې دوی د تحول څخه متاثر شوی دی د دې پسان کې مونږ د جګړې نور قربانیان هم لرو چې د جګړې قربانیان د تیرو وختونو د تیرو سلويخت یا 50 کال نه راځي په مختلفو دورونو کې شتون لري او دغه ټول کسان چې دی کدا چپی حکومتونو له وخت دی کدا مجاهدین د حکومت له وخت دی کدا تیر دور طالبانو وخت دی یا دیموکراسي له وخت دی دوی د افغانستان اتبادی او دوی دی ملي وفاق در رسیدو د لپاره باید دوی حقونه خواندي سي دوی ټول باید په یو سترګه وکتل سي او د سیاسي پالیسی او تنظیم او ترتیب باید رامنځته سي چې دوی دغه امتیازات او حقونه خواندي وي او تر هغه چې موږ یو ملي وفاق ته ورسیږو کله چې به یو ګروپ قدرت په لاس واخلي او نور خلک څخه حقونه سلب کړي دا خو موږ هیڅ کله به یو ملي وفاق ته ونه رسیږو دا د ما عمدت کې و چې تاسو هم یاست
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور چې خپل نظر مو سره شریک کړ لطفاً تاسو هم پاتې شئ اوس به د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې تاسو ته خبرې کو چې ښاغلی مجاهد د پخوانیو افغان پوځیانو سره بد چلند او یا دا چې پخواني پوځیان د دوی له ویرې په پټه باندې ژوند کوي دغه مسایل په خپل غږ او دریس کې چې موږ سره شریک کړي دي رد کړي
موږ دا خبر ردو چې په خواني افسر یا نظامی کس ته هم کوم چې تعداد نه متوجه شوی او نه هم باید په پټه وګرځي خپل هیواد خپل کور خپل کلی کې آزاد ژوند کولای شي د چا له خوا اجازه نه څه چوک تعداد کې
خغلی مجاهد وای چې که څوک لګواک سره مخ وی کولای شي د سل شمیرې سره اړیکه ونیسي څو په ولایتونو کې د دوی د شکایتو اوریدو ادارو سره خپل ستونزې شریکې کړي نو موړ بیا هم ټینګار کوي چې دوی د خپل اعلان کړي عمومي عفو پلي کېدو ته ژمن دي خغلی شینواری لمړی به د خغلی مجاهد د همدې خبرو په ارتباط تاسو نظر واخلو بیا دا چې دومره پوښتنه بیا دا وکړو چې په لوجستیک یا هوایی برخه کې ځینې تخنیکی کارکون که فکر کوم اوس هم شته د هغوی په ارتباط کې وغږیږئ
مهرباني په خیر وي سید زبا رامز فرصت ته هم د اختر مبارکي وړاندې کوم او د حقوقي برخه کې کوم باس او درلود او د نړیوالو بشري حقوقو په برخه کې کوم باس درلود مطلقا د تایید وړ دی چې شې دوه ویل چې وسلوال پوز د یو هیواد ملي بنسټ د هغه ته باید درنه سترګه او د یو ملي پنګ په سترګه ورته وکتل شي دا نه چې د یو سیاسي او یا تنظیمي ډلې په سترګه هغه ته وکتل شي او دا نیمګړتیا تاسو ک په یاد وي د 1400 کال کې کله چې د مجاهدینو حکومت راغی هغه هم په سر کې وسلوال پوز رنګ او په عین ډول باندې برخوردونه درلودل چې بیا وروسته د دوه ډیره پخیمانی پایس شو کله چې دوی پوی شو او کله خوښار شو نو بیا ډیر قدر ورته ورکو نو زه به راشم مشخص بیا هم تاسو پوښتنه ته چې متاسفانه کوم څه چې مجاهد صاحب وی دا وخت نه لري المر په دوه ګوتو باندې نه پټیږي په بینلي کچا باندې پورا مستند اسناد شته دي د مطبوعات سره اسناد شته دي د ډیرو هغه بنسټونو سره چې په دې برخه کې فحاله دی په افغانستان کې هغه سره مکمل استاد شته دي چې د دوی برخورد د وسلوال پاول منسوبینو سره لکه څنګه چې دوی وې داسې نه ده یو دویم متاسفانه چې دوه مشرتابه د کچې کم فرامین او هدایات او احکام چې راځي هغه د متوسط قدمي او د ټیټ قدمي لپاره د طالبانو د منلو وړ نه دي او بل د دوی خپل منځي اختبالي
بله موږ تاسو راغاو جناب جنرال صاحب مهرباني
د دوه خپل منځي کوم اختلافات چې لري چې هغه هم اوس بربند شوی دی په نړیواله کچه او په ملي کچه باندې چې دوه داخلي اختلافات هم د دې باعث کیږي چې دوی په منځ کې یو انرشي بل دغه اخلاقی جرأت باید طالبانو او ټول مسولین وکي حاکم چې واقعیت د هغه ولستا او نړیوالته په ډاګه کې یو کمی نیمګړتیاوي چې لري په دې خاطر چې دوه امنیتی تهدیدات هم ردی دوه په خپل منځي اختلافات هم ردی دوه د په د دوی د ټټو قدمو د اوامرو د نه تطبیق موضوع هم ردی ولې دا هغه واقعیتونه دي ترخه واقعیتونه دي چې التشتون لري او په دې باندې باید صادقانه اعتراف وکړي او که دوی خپل دا توان لري چې
هغه امتیازات او هغه حقوق چې د وسلوال پوز منصبین لري او د وسلوال پوز په خاني شهیدان او ټپیان کورنۍ چې لري چې دوی ورته ورسي نو دا باید بنې ټولنې سره شریک کی پدې چې موږ په دغه جګړه کې زمنګ شریکان نړیوالو باید هغه هم د افغانستان د وسلوال پوز د منصبینو په ځنګړي ډول د ټپیانو او د شهیدانو د کورنۍ او لاسنیوي او کوم بشري مرستې چې دا اوس کیږي باید لومړیتوب هغه کورنۍ ته ورکړ شي چې هغه د شهیدانو پورې تړاو لري او یا هغه ټپیان چې هغه پایست مایوبیت دغه شوی دی او هغه منصبین د وسلوال پوز چې نن په افغانستان کې سرګردانه او به حضرتګه ګرځي او یو ټکی چې زه غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم متاسفانه چې دوه هغه پخوانی امتیازات د منصبینو نه اجرا کیږي هغه کم څه چې پخوانی وختو کې دوه ورکړ شي او مثلا یو نمره یا عظمکا یا یو کور اته د بازي زایو کې داسې اسناد او شواهد هم موږ لرو چې هغه امتیازات هم دونه برته اخیستل شي او اته د شهیدانو د کورنۍ سره داسې برخوردونه شوی ډیر توهین همیزه اته هغه د هغه کورنۍ والدین یا اولادونه شکنجه شوی دي بندیان شوی دي اته د هغه کورنۍ چې پلتل شوی دي د هغه کوم اسناد چې درلودل هغه ورته ټول شکولې دي او ور ورته چول ډیر سخت د توهین سره مخامخ کړی دي لکه څنګه چې قدرمن ملمو فرمایل د دې مسائل او دوام د دوه ټکو دوام چې موږ په تیرو څلور څلوېخ کالو کې تجربه لرو دا پرته دینه چې نور هم بیلوالې رامنځته کی نور هم ستونزې رامنځته کی او نور هم ولس ټوټي ټوټي کی بل څه لاسته راوړل نه لري او هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې حاکم دي هغه د هیڅ نه پټ نه دي چې موږ په یو مرکه باندې پاغه باندې خاور واچو د خلکو د ولس او د نړیوال بسر خاور واچو
چې شنوار مننه تاسو به بیا مرا شو اوس به ور شو خغلی رامسپور ته خغلی رامسپور د افغانستان تیر نظام چړنګید امریکا او نور نړیوال ټولنې خپل مرستې قطع کړلې یو لوی برخه پیسې د اردو باندې لګیدلې چې دغه پیسې راسان قطع شولې او ترغه مخ کې هم د پاو سره مرستې کمی کړې وي مثلا په وای برخه کې مرستې خپل بندي کړې وي یا په ګڼو نورو تخنیکی برخو کې چې دا د پوزیانو په خبره باندې چې د سقوط په علامه او بل اخر حکومت سقوط وکړ د پوزیانو د نه تقویت په خاطر باندې فکر کوي ک نړیوال ټولنې په غاور سره کار کړي وي او په خواني اردو باندې پیسې نوې باندې کړې یا هڅه کړې وای چې اردو وساتل شي فکر کوي دا کار کولای شو که څنګه
یو شی خو مونږ او تاسو ته او ټول هیوادوال ته ډیر جواب ده چې متاسفانه د فساد شتون یو د هغو عوامل څخه و چې د مرکزی نظام د سقوط لامل شو یو ریسرچ باندې چې ما مخکې کار کړی و تقریبا 2-3 کال په ټول ولایتونو کې افغانان دا ویلي و چې فساد د سیو سرطان غونډې او شهید چې متاسفانه د دولت په ټول ارکان باندې تاثیر اچولې دي او بل اخر هم د فساد و چې د سقوط لامل هم وسی او د عوامل څخه وو نو دنیا هم تقریبا استرلی شوی وو کومکونه ډیر راغی سو استفاده تر ډیر وشو یو څو ورځې مخکې د سقوط د کابل نه تاسو په رسنیو کې اوریدلی چې 3 لک لیټره د تیارو تیل د زابل د کوم قلوردو یا هر څه چلته وو دا غځای څخه خلاص شوی وو نو دا څه فکر وکړي چې دی یعنی فاميلي کچا فاميلي اردو کې هم داسې فساد په ډول کچا موجود وو او دا د سقوط لامل وو دنیا تر خصصي وو څه فکر نه کوم د دنیا پالیسی تغییر خورلی وو متاسفانه دنیا د موږ د سیاستوالو څخه د موږ د رهبری څخه ډیر مایوس وو همغه وخت هم ورسته هم او د سولې په لار کې هم کوم قدمونه یا ګامونه چې د اخیستل شوی و هغه هم ډیر ګړندې نه وو هغه هم ډیر په یو سوچه نیت سره نه وو متاسفانه نو همدغه ټول د سقوط لامل شو په هر حالت اوس هم بیا هم چې موږ او تاسو ګورو موجوده نظام هم د طالبانو د موجوده کسان چې پر رهبری کې ناست دوی هم د خو اخوا دنیا ته مراجعه کوي په اردو ورسته ورځو کې دوی قطر ته لاړ او د قطري چارواکو څخه د افغانستان د موجوده نظامی قوتونو چې په هر شکل دی مونږ ورته وای اردو ملي خوایلای نه سوزي کشه د اردو ملي تعریف ور باندې صدق نه کوي د دې لپاره د 15 میلیارډ ډالر د مرستې غوښتنه کړې ده چې دوی معاشونه ورکړي نو دا عین شی دی قطر هم هغه یو د چالتو د انتقام مرکز دی او د امریکا د دولت سره نږدې اړیکې لري او د دوی څخه مشورې اخلي نو تقریبا مو په عین حالت وو هغه حالت دی
سوالګری او ګدایي چې موږ مخکې ورسره مواجه وو، یو غریب ملک اوس هم ورسره لرو، مخامخ یو او بیا هم دغه موجوده کسان موجوده دنیا څخه کومک واخلي، چې دا کومکونه اخیستای شي او دا کومکونه کیدای شي جاري وساتل شي یا له سره پیل شي. نو په دې کې باید د هغو کسانو چې دوی امتیازاتو د اقتصادي حقونو په چوکاټ کې دوی ورته دغه وو مستحق وو، د دوی امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي. ما مخکې هم یاد کړو، اوس هم یادوم چې په دغه د سیاست د حفظ چې یو ګروپ حفظ کړي، یو کټګوري اشخاص حفظ شي، دوی امتیازات واخیستل شي، دا نو دا سیاست کار نه ورکوي نن سبا په دنیا کې، خصوصا په افغانستان کې. او دا د نور وطن د خلک او د موجوده حاکمیت په منځ کې د نور وطن لامل کیدای شي. توهین او تحقیر د خلک، هغه کسان چې په ډیر یو پاک نیت سره دوی کار کړی وو، خپل اقتصادي حقونه کارول، خپل استعداد کارول، د یو پرنسیپ او چوکاټ په سیستم کې دوی جذب وظیفه شوی وو، نو د دوی توهین او تحقیر هم دا نتیجه نه ورکړي. دا خلاف د کرامت انساني ده، دا خلاف د اسلامي اصول ده. نو زه فکر کوم چې دا کومکونه نیم ثواب کیدای شي بیا فایل سی، خو په دې کې بعد دا امتیازات حقونه هم باید خوندي وي.
مننه کوم ښاغلی شینوار، د تاسو نظر به هم راوخلو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد قطر ته تللی و هلته امیر سره خبرې کړي دي. دفاع وزیر سره د خپل مرکه کې بیا وروسته وویل چې د پاوز د ماشونو په خاطر هم غوښتنې کړې دي، د سرحدونو د ساتنې لپاره د تخنیکي وسایلو او مرستو غوښتنه کړې ده، او هغوی ورسره د خبره باندې چې د مرستو ژمنې کړې دي. لکه څنګه چې ښاغلی رامسپور وویل، خو امریکا هم شته، سنتکام مرکز دی او د امریکا نږدې متحده او ملاتړی دی په سیمه کې، او د امریکا تر نظر لاندې ډیر د افغانستان په سیاسي مسایلو کې برخه اخیستې د قطر. فکر کوي په دې شکل باندې به برته ممکنه وي چې د پخوانیو پوځیانو غم هم وخوړل شي، د دغو پیسو نه چې احیانا ورکول کیږي یا داسې ټکی یا شرط به یې ښودل کېدای شي چې د دغو پخوانیو پوځیانو غم هم پرې وخوړل شي، که څنګه؟
تاسو ګورئ، یو دا د پخوانی پوځیانو پاس د دغو حقوقو او امتیازاتو، او یو د نوي د دوه په اصطلاح د پاوز د جوړېدو او تشکیلودو باس ده. لومړی به راشم دغه د پاوز موضوع ته. ګورئ تاسو، هر هیواد چې ترڅو هغه دولت یو لوی استراتیژیونه لري او په هغه کې پوځي دکترین تعریف شوی نه، تر هغه پورې اغا تشکیلات چې د ارتیا په بنسټ باندې په دکتورینو کې تعریف شوی، اغا رامنځته نشي او د اغه ظرفیتونه چې کوم ظرفیتونه ته د اغه پاوز د لپاره ارتیا ده او کوم امکانات ته ارتیا ده، دا په ډاګه او تعریف نشي، چې په دې خاطر چې دا د یو هیواد یا د یو دولت یو ولس د بقا د دفاع لپاره په پام کې نیول کیږي. نو تر هغه پورې زه فکر نه کوم چې یو هیواد هم د تجربه کې چې په داسې بنسټونو باندې چې هغه تر اوسه پورې هیڅ نوو تعریف نه لري او هیڅ نوو مشروعیت نه لري، هغه دې مرسته وکړي. یو دویم، هغه ظرفیت ته چې اړتیا ده چې یو پاوز یا یو وسلوال پاوز رامنځته شي، هغه د طالبانو په صفوفو کې چې هغه تخصصي ظرفیت ده، اغه ندل کیږي. نو داغه په بنسټ باندې ترڅو چې زما په هن منګه یو سیاسي حل لارې ته د ټولو خواو سره دا هیواد په کچا باندې ونرسیږو، درغه پورې دا بحثونه فکر نه کوم چې هیڅ ځای ونیسي. او هر څونه چې غوښتنی وي او هر څه چې مثلا تاسو ګورئ کومه پوزي تجهیزات او نور وسایل د پاوز د پاره غواړو، نو د اغه د استعمال د پاره خو مونږه متخصصین ته اړتیا لرو. هغه متخصصین آیا طالبان هغه ظرفیت لري؟ آیا په دومره لنډ وخت کې دوه د توانمایي درلودل چې داسې یو ظرفیت تولید کړي؟ چې نه، بل څه قاعده ده چې
ښاغلی شینوارې، ما مخکې مې یو پوښتنه کړې وه چې د لوجستیک او په تخنیکی برخه کې لاغې ډلې د هوایي تخنیک ځینې کسان فکر کوم پاتې دي، دوی ځینې تیاری هم جوړې کړلې، نو فکر کوي طالبان به دغه کسان وساتي که څنګه؟ او څومره مهمه ده چې دغه کسان ولري له ځانه سره؟
تاسو وګورئ، هغه کم د برخې چې تاسو یادې کړلې هغه ډېرې محدودې دي، هغه اصلا په محاسبه کې ناراضي، او دا هغه سره هم داسې چلند کیږي چې متاسفانه هغه هم د خپل وضعیت نه رضایت نه لري، ولی یو مجبوریت ده، هغه مجبوریت بنسټ باندې مجبور دي چې اما کم مسولیت چې ورسپارل کیږي هغه
اجرا کی. ولی هغه په داسې کچه نه دي چې هغه د باس موریدی یو داسې یو فیصدی چې موږ وایو چې یو لوړه کچه ده. ډېر یو محدود کسان دي چې هغه هم دوی هم همیش هماغه بیلګه ورکوي. او هغه د وسلوال پوز ټول منصوبین ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې هغه نه در کوم سیاسي ډلې پورې نه در کوم سیاسي شخص پورې تړاو لري. هغه د افغانستان ملي پانګه ده، هغه د افغانستان د بیت المال باندې، د افغانستان د خلکو په حقوقو باندې روزل شوی دي او د هغه نه باید پوره ګټه واخیستل شي. ولې دلته موږ راځو دي ته چې طالبانو سره تر اوسه پورې هغه کم سیاسي جوړجاړی چې د ټولو طرفونو ترمنځ رامنځته شي متاسفانه هغه نه ده رامنځته شوی. اوس ټول هر څه واګي د یوې ډلې په لاس کې دي او دا د افغانستان تیرې تجربې ښودلې ده چې داسې یکتازي او داسې په تناوب درېدل په میدان کې دا د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره په ګټه نه تمام شوی او نه تمامیږي. د نه ورسته هم او هغه څه چې اوس په وسلوال پوز کې په محدود ډول باندې فعال دي هغه دوه داسې څنګه دي چې موږ په هغه باندې پاسو کو او یا هغه د بیلګې په توګه باندې وړاندې کو.
مننه کوم ښاغلی رامسپور، وختم په کمیدو دی تاسو ورستای نظر بم راوخلو د دې ترڅنګ چې خپل پیغام راتوي دراتوي چې څومره ممکن ده چې دغه د پخوانیو پوزیانو د ماشونو په ورکړه کې طالبان برلاسي شي او څه باید وکړي چې دغه ستونزه ورهواره کړی شي.
مننه د شنواری صاحب د خبرو په تایید سره به درځو کوم چې تر هغه وخت پورې چې یو حقوقي چوکات هغه رقم چې شنواری صاحب فرمایل شي او ډاکټرین تعریف شوی ډاکټرین د ملي اردو څخه موجود نه وي دا به ډیره سخته سړی پښوینی وکړي چې سکیږي. نو له هر څه نه مخکې دغه موجوده حاکمیت چې دی دوی به توجه وکړي چې ځان ته حقوقي تعریف پیدا کړي، ملي او بین المللي مشروعیت پیدا کړي او د ملي مدافع قوتونو ساختار او تشکیل باندې دوی ارالخیز کار وکړي او د متخصصینو نظریات واخلي او ورته یو جامع طرح جوړ کړي. نن سبا دغه چارې چې روان دي دا فقط په انډیوالي په سیستم باندې روان دي او دې ته موږ نشو کولای چې د ملي اردو تعریف ورته ورکړو. نو د دې په اساس هغه وخت د حقونو خوندي کیږي او د مسلح پخوانی کسانو حقوق او امتیازات خوندي کیږي چې دوی داسې یو جامع طرح باندې چې په هغه کې هم ملي وفاق مطرح وي، هم د افغانستان آینده پکې مطرح وي او ملي منافع پکې مطرح وي هغه باندې کار وشي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور، محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقوقو کارپو چې پروګرام کې مشترک وکړ. ښاغلی جنرال شینواری، تاسو هم خپلې ورستۍ خبرې لاندې راون غاړئ چې پروګرام له خیره خلاص کو.
سعید او آخري خبرې کوم. مننه،
مهرباني.
دا ستانځه سه په خیر وي سه زبا فقط خپل پیغام په دا ډول باندې وړاندې کوم چې تاسو د نورو اصلوال پوز منصوبینو یادونه وکړه. ولې د متقاعدینو چې هغه اصلي مستحقین دي او د شهیدانو ټپیانو کورنۍ چې هغه هم ټول اصلي مستحقین دي هغه هم د باس وردی. تاسو وګورئ یو افسر یا یو منصبدار د خپل ټول عمر د یو هیواد او ولس په چوپړ کې تیري ولې په اخر کې چې کله هغه تقاعد تزي هغه د تقاعد امتیاز داغه د خپل معاش نه داغه د خپل هغه امتیاز نه په هغه وخت ورکول شوی دی هغه وزکیږي او بیا پس لاغه نه تقاعد کیږي هغه امتیاز ورته ورکول کیږي تر هغه پورې چې هغه ژوندې یو یو هغه مقررات بیا نه جدا دي هغه هم تر اوسه پورې د وسلوال پوز د متقاعدینو نه دی اجرا شوی. بل ټکی چې کچیرته نړیوال غواړي چې د وسلوال پوز منصوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته بشری مرستې ورسیږي، زما هیله دا ده چې د هغو لپاره خپل مشخص یو آدرس جوړ شي. موږ د طالبانو په لاس باندې باور کول سخت ده چې د طالبانو د لارې نه دی د وسلوال پوز منصوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته کوم بشری مرستې چې ایجاب کړي چې د دوه لارې ورسیږي او دوی په خپل منځ کې ډیر زیات ستونزې لري. دا اوس د سیمې متاسفانه حتی د خپل هغه افراد او خپل منصوبینو ته امتیازات او کوم هغه څه چې دا اوس دوه امکانات کې لري هغه ورته نشي رسوله او په عین ډول باندې دوه ډیر هغه ناخوالي لري چې دوه ظرفیتي له هغه
څخه هغه
تثبیت کی او دغه امتیازات ورکړي.
اجمل عمر شینواری د پخوانی نظام د امنیتي او دفاعي سکتور وایان کور مودان چې په پروګرام کې مبارخه واخیسته. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې دغه ګردای مویزمو تر دې دمر سره واورید. مننه.